په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. وبوري چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره د اروزګان او غزني کې مو د اخترونو د دودونو او رسم رواجونو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې هم دوه اونیزې خبرونې لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، سالم محمد صالح په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
زلمی خلیلزاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د امریکا ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس سته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له علي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې وکړې. خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغونکې وې. خلیلزاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سرکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس مایکلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوز دل سره کتلی دي. خلیلزاد ویلی چې د جرمني چارواکو سره پر دې چې په افغانستان کې دایمي سولت څنګه ټینګې دای سي خبري وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمي او څونوري هوادونو ته خپل ووم سفر پیل کړی دی. هغه تر جرمني مخکې د یک شمې پرز په پاکستان کې وو او تکل سبي افغانستان، متحده عرب اماراتو، قطر او بلجیم ته هم ولاړ سي. خلیلزاد د طالبانو له استازو سره شپږ واري خبري کړي دي، خو تر اوسه دغه ډله د افغانستان له حکومت سره مخامخ بروتنه ده حضره سوی. د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو مخالفانو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
موږ غوښتنه له ټولو خواوو راده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جګ شي، پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د سولې ولسی حرکت غړو تیره پنځشنبه له لشکرګاه څخه د مساکله ولسوالۍ پر لوري په لای حرکت پیل کړ. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤل باچا خان مولادات نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د دې ډلې نږدې دیرش کسان له ځان سره بیولې و چې اوس ورڅخه یوازې شپږ سپین ږیري راخوشي سوي دي. د ده په خبره د حرکت د پاتو نورو غړو د برخلیک په اړه دوی معلومات نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر ډول پوځي اقدام چانس سته. ډونالډ ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې په رسمي سفر دی وان ټلویزیون ته وویل: کله چې ما نوې دنده پیل کړله، ایران هغه ځای و چې له حد زیات خصومت پکې و. د دوی په نړۍ کې نمبر یو تروریستي دولت و چې شایي اوس هم د ده په خبره دغه هیواد په هغسې وضعیت کې وي. کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وسوه آیا د اړتیا په صورت کې پر پوځي اقدام هم غور کوي او که څنګه، ولسمشر ټرمپ وویل چې هر وخت دا چانس سته. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره خبرو ته حاضر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې په داس حال کې کوي چې په فارس خلیج کې د ایران او د امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یو پوسټه حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر د لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په العریش ښار کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل سوي او لږ تر لږه درې نور ژوبل سوي دي. د اوکراین دفاع وزارت نن وویل چې سرتیرو ته یې دغه مرګ ژوبله له بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې اوښتې ده. دفاع وزارت وایي دغو بلتون غوښتونکو له ماشینګڼو، د ټانکونو ضد میزایلو، نشه ویشتونکو وسلو او لاسي بمونو په استفاده پر سرتیرو ډزې کړې دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي بلتون غوښتونکو په تیرو څلور ساعتونو کې د اوربند له موافقې شپاړس وارې سرغړونه کړې ده. د مینسک د سولې موافقو له مخې د ټانکونو ضد میزایلو په ګډون درنې وسلې منع دي. د اوکراین دفاع وزارت دا هم ویلي چې وسلولو ځواکونه یې لږ تر لږه یو بلتون غوښتونکی وژلی او بل تن ټپي کړی دی. د 2014 میلادي کال راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندوستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا چې ټاس یې ګټلی د بیټنګ کولو پریکړې وکړه. تر اوسه پورې جنوبی افریقا په 28 اوورونو کې 112 منډې کړي دي او 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د نړیوال جام د مسابقو دغه اتمه لوبه د انګلستان په ساوت هیمپټن لوبغالي کې روانه ده. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 24 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
له سلام محمد سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تېزېدو ژمنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې دي د سوله غوښتونکو کسانو په وړاندې خنډونه نه جوړوي.
زمون غوښتنه له ټولو خواوونه دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ پور په کور جیک شي. پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څېر اروزګان او غزنی کې خلک اوسني اخترونه خوندور نه بولي. ولې
پخوا ډېر اخترونه ورجه میلو ته تلو، اوس یو ځای نه میلې نهسته. نن د اختر دوه مده په کور کې ناستې.
پخوا اخترونه څه ډول لمانځل کېدله، اوس څه ډول لمانځل کېږي؟
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډېره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودونو ته کتنه کړې. له بل د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای د خبرو د غراس د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب د اونۍ د پایل په پلمه مو هم په افغانستان کې په تیر بیا کابل ښار کې چاپیریالیستونو ته کتنه کړې.
موږ د دې شاهد یو چې هر کال چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتېږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لوی ښارونو کې.
ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شپه دی. هله چې د اختر دوهم ورځ هم په خوښي او خوشحالۍ کې تیر کړی. تر اوسه پورې د امنیت کومې زړه بوګنونکې پیښې راپور نه دی ورکول شوی. په دې هله چې وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، راځو بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د جرمني ځانګړي استاد د جرمني لچارواکو سره او بخی د امریکا ځانګړي استاذ د جرمني لچارواکو سره د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتو په اړه خبرې کړې دي. زلمی خلیل زاد دوه ورځې مخکې په برلین کې له یو شمېر لوړ پوړو جرمني چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د لارو چارو په باب خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د جرمني په ګډون څو هیوادونه د بین الافغاني خبرو کوربتو په لند راتلونکي کې وکړي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبري وکړې. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او ورن ورځې خبري راغندوي. خلیلزاد همداراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکو پوڅل سره لیدلی دی. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبرې کړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیلزاد همداراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلي چې دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب جرمني، ناروی او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پرې بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لوی مرستندویو هیوادونو لړلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې امکان برابر شي. رویټرز خبري اژانس تیره اونۍ د یوه جاکپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی، او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې همداراز د اندونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وارې مخکې له طالبانو سره خبرې کړې. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو او په دوحه کې له طالبانو سره کتلي، ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي، نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي. خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه کړې چې بلاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
و امرتل چې جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د هڅو د تیزېدو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون اوړ مورس په برلین کې د لوړپوړو جرمني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په افغانستان کې دننه هم د سولې لپاره هڅې پیل شوي او هم له هلمند پاڅېدلی د سولې ولسي حرکت دی. د سولې د ولسي حرکت غړي څو ورځې مخکې د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده روان ول چې یو شمېر غړي یې وسله والو طالبانو له ځان سره بوتل. تر اوسه پورې د شاوخوا شلو د دې حرکت د غړو برخلیک نه دی معلوم. د افغانستان د سولې عالي شورا په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولسي حرکت د یو شمېر غړو نیول کېدو ته په اشاره وایي چې وسله والې ډلې د سوله غوښتونکو کسانو په لار کې خنډونه نه جوړوي او د دا ډول حرکتونو ملاتړ دې وکړي. دا د افغانستان د سولې لیالي شورا یو هدف هم دی. په عین حال کې پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا چې د سولې لپاره هم هڅې کوي، وایي طالبان د دې حرکت له غړو سره خبرې کوي او ښایي ډېر ژر یې بېرته خوشې کړي. نور حال یې د ازادي راډیو خبریاله اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا په افغانستان کې له مخالفو وسلوالو ډلو غواړي چې د هغو کسانو سره چې د سولې غږ پورته کوي یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو په خاطر همکاري وکړي. د دغه شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره د طالبان لخوا د سولې د ولسي حرکت د یو شمېر غړو د بیولو په تړاو د غوښتنه مطرح کړه.
په دې اړه دا چې د طالبانو تحریک لاګوی نه څه غوښتنه لري په هغې اړه باندې مونږ څه نه شو ویلی، ولې زموږ غوښتنه له ټولو خواوو نه دا ده چې پرېږدئ چې د سولې غږ کور په کور جیک شي، پرېږدئ راځئ سوله وکړو تر څو افغانستان نور له دې بدبختۍ څخه خلاص شي.
د دغه حرکت غړیو د تیرې پنجشنبې په ورځ له لښکرګاه څخه د نادلي، ګیرش او موسی کلا ولسوالیو په لور خپل حرکت پیل کړ، هغه ولسوالۍ چې تر ډیره وسلوال طالبان پکې واکمن دي. خو د دغه ډلې د اړیکو مسؤل پاچا خان مولادات د چهارشنبې په ورځ وویل چې طالبانو د دې ډلې نږدې دېرش کسان له ځانه سره بیولي ول چې اوس ترې یوازې شپږ سپینګیري راخوشي شوي دي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د دغه حرکت له غړو سره کار نه لري، یوازې مشران دوی سره خبرې کوي. که څه هم ښاغلی مولادات وایي چې طالبانو د دوی له ملګرو سره ښه چلند کړی، خو دا اندېښنه لري چې د خبرو جزئیات او د دوی ځای باید مشخص شي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دوی ته به اجازه ورنکړي چې د طالبانو تر واک سیمو ته ننوسي، ځکه په خبره یاد حرکت د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا د سفارت په مستقیم دستور سره کار کوي. ښاغلی مجاهد بیا د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته په یوه نوموړي پیغام کې لیکلي چې د اختر په ورځو کې له سیمې سره اړیکې پرې شوې او په څو ورځو کې به په دې اړه جزئیات شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه په دې باور دی چې طالبان به د یاد حرکت غړي ډیر ژر خوشی کړي.
دا یوازې طالبان ته وردی دا معنی ورکوي چې طالبان په افغانستان کې احتیاج کړی دي، بلکې موږ احتیاج نه دي پېښ کړی، تاسو دې خارجانو پېښ کړی دي چې افغانستان ته راغلي دي. نو دا غو سره خبره وکړي، زه فکر کوم چې دلته به او داسې به نه وي چې طالبان به نو دوی بنجانوي.
د سولې ولسي حرکت تیر کال د هلمند په مرکز لښکرګاه کې تر هغې انتحاري حملې وروسته چې 14 کسان پکې ووژل شول او 250 نور ټپیان شول خپل فعالیت پیل کړ، تر څو د جګړې ښکېلو غاړو ته د سولې پیغام ورسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو او ریپ ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو اوریدل شي. په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. خبرونه د ماخام له وو بجو سهار تر وو بجو د ماخام له وو بجو په لیګ د سهار تر وو بجو دوام کوي. نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د افغانستان نورو ولایتونو په څیر روزګان او غزنی کې هم خلک اخترون د اختر میلې کوي، خو اکثرا خلک شکایت کوي چې د پخوانیو دو اختری زو میلو خوند نه دی پاتې. اورزګان که څه هم یو له ناامنو ولایتونو څخه بلل کیږي، خو په مرکز ترین کوټ کې د اختر دودیزې میلې پیل شوې. ازادي راډیو خبري آل شریف الله شرافت ترین کوټ کار ته ورغلی او دا راپور راستولی.
دا شور او زوږ په ترینکوټ شار کې د میلیانو دی، نه د موټرو. دا د ترینکوټ شار دی. دغه شار دروازې افغان پوځیانو د اختر په لومړی ورځ تړلې دي. دغه شار ته افغان پوځیان یوازې خلکو ته پلې اجازه ورکوي، نه د موټرو او موټر سیکلانو سره، ځکه دغه شار ته خلک د اختر د میلو لپاره راځي. که څه هم په نورو ولایتونو کې خلک د اختر میلې په لورو پرتو سیمو کې ترسره کوي، خو د اورزګان ولایت خلک بیا د اختر په څلورو ورځو کې د ترینکوټ ښار ته راځي او دلته خپلې اخترزی میلې ترسره کوي. زه هم دا اوس راغلی یم د ترینکوټ ښار منار څلور لارې ته. دغه سیمه د ترینکوټ ښار زړه دی. په دغه سیمه کې زرګونه خلک لیدل کیږي چې هغوی جنګونه کوي. په دې کې ماشومان هم سته، ځوانان هم سته، او د دې تر څنګ د پاخه عمر لرونکي کسان هم سته. دوی راغلي دي تر څو دلته هغوی جنګونه وکړي او د اختر اخترزی میلې ترسره کړي. دلته له ځوان سره وژغدم چې څنګه د اخترزی میلې د پخوا په پرتله باندې.
بالا خسار سر گرمی پر دل تا گرز په بازار کې بالا غرمه زو کور ته رډیو خرو بیر ته مسګار زو گرز بالا خدونه دای ځای نه سو شنګیان لرو شي بالا ورسو.
دا بیا د ترینکوټ ښار بیل سیمه ده. په دغه سیمه کې بیا محلي سندرغاړي میلیانو ته سندری وای او میلیانو سره خوان داخلي. د دغه مالی سندرغاړو کنسرتونو ته هم زرګونه کسان راغلي دي. ترینکوټ ښار کې دغه اخترزی میلو سره زیات شمیر ځوانانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د دې لړل یو هم محمد نسیم دی. دوی د ورځې 3000 افغانۍ تر 4000 افغانۍ پرې ګټي.
بله خو دوا کاټنه وځي بس داسې 5000 4000 راسکی فشاری د پی سي بل افکال کې دغه دوا کاټ فشاری د لوی اختر کښنه اخته.
د ترینکوټ ښار میلیان وای شاش کال اختر شدي، خو هغه سینه دی لکه د تیر کال کوچنی اختر. دی لشکیل خو څخه غشتنه کوي چې وسلی پرمځکه کشي دی او سول سره وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، د ترینکوټ ښار.
د اورزګان پلاز مرکز ترینکوټ غزنی ته زو. د غزنی اوسیدونکو هم شکایت کوي چې د امنیتي دلایلو له امله دوی نور نشي کولای چې د اختر پخوانی دودونه ولمانځي. میله ځایونه هم نه لري چې ورشي او تر ډیره حده پورې په خپلو کورونو پورې محدود پاتې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
غزنای هغه غزنای دی چې اوس پکې میلو ډولونو او اتلونو پر ځای خاموشي خوره ده. خلک له کورنو نه راوځي، که راوځي هم له میلو هګیو جنګولو سانګو وهلو ډولونو او اتلونو خلاص دي او یوازې د ځینو خپلو خپلوانو کورنو ته ځي. خو خدای خبر چې دغه د خاموشۍ وخت به یې تر څو وي. دا دغه ځای اوسیدونکي وایي د ښار تر څنګ له ولسوالیو به هم خلک دلته میلو ته راتلو، خو اوس نه هغه راځي او نه دی میلو ته ځي.
د ایمانو مبیبلا د پخوا و د امنیتي ساحې پراخي وې. دلته به ډولونه او اتڼونه و، مثال که پوسخي صاحب کې، سلطان صاحب کې، خواجه عمرو کې، جنګل باغ کې. اوس ټول خلک عیدونه په کورو کې تېروي. د ولسوالیو خلک به هم دلې میلو ته راتلل، میلې به کولې. اوس نه هغه خلک هم ناراضي. موږ د هغه وخت په ارمان باندې یو سي بیرته بیا هغه رقم اتڼونه سي، میلې سي، ډولونه سي.
فولکلورست، لیکوال او شاعر اسدالله بلهار جلالزای وایي غزنی هغه ولایت دی چې له نورو ولایتونو څخه به خلک په اخترونو کې میلو ته راتلل، خو اوس یې اوسیدونکي په کورنو کې محصور دي.
په تېر کې به د اختر په ورځو کې خصوصا زموږ په سیمو کې د نیزه بازي لوبه به وه، ډولونه به و، اتڼ به و. اوس هغه نشته. حتی د ښځو میلې به وي. د اندړو په دغه ولسوالۍ کې زموږ په یاد کېږي د ګلبهار میله وه، د زړه ښار میله وه. دې کې به ښځو ګډون کاوه او هغه کاروبار هم د ښځو په لاس کې و. مثلا یوې ښځې به منفلي خرڅول، چنې و، نور شیان به یې خرڅول. اوس هغه شی هېڅ نشته.
که اسدالله بلهار جلالزی په غزنی کې د ښځو د ګلبهار او یا هم ځینو نورو میلو خبره کوي، خو د دغه ځای میرمنې هم وایي د کورونو مشران ورته د هغه میلو کیسې کوي چې دوی به ورتلې، خو دوی هیڅ میلو ته د تللو ځای نه لري.
د مانو ماویدا د پخوا ډېر شخ ترنه ورج میلو ته تلو. اوس یو جای نست، میلې نسته. نن د اختر دومه ده، په کور کې ناست. یو جای نه تللې. دا موږ سره مور او انا کیسې کوي. پخوا میلې په اخترو کې، اوس میلې نسته، شیم نسته.
دا دغه ځای اوسیدونکي ډیری کلیوالي او وروسته پاته ژوند کوي، خو په دغه کلیوالي ژوند کې ښه شوقیان، مینهناک لسواند او تر څنګ یې ښه اتڼباز هم دی. دوی د هغه وخت په ارمان دي چې یو ځل بیا به یې په وطن کې سوله، ارامي او هغه پخوانۍ میلې تازه سي.
افغانستان نام تو سندرغاړی عبدالله مقوری و چې دی هم په غزنی کې د مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی او ډېرې خوږې او په زړه پورې سندرې د افغانستان په آرشیف کې دي او تر ډېرې مودې هم په افغانستان کې پاتې شوی دی. وړاندې په ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې مو په افغانستان کې د اختر دودیزو میلو ته کتنه کړې ده.
تاسو له پیغامونو ډاکټر عبدالخلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوری دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخ کې د ازادۍ راډیو کارکوونکو په اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی کرکړي نن څلورمه ورځ د ټولې بندیان کړي دي. دا بار د خدای په خاطر باندې ایله کړي د دغو اختر په خاطر. دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لسو پښو ګرځېدلي او نن د طالبانو سیمې ته ورغلي چې د دوی په واک لاندې دا هغه هلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه، ژوندونه، میندې، اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي، کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید ایله کړي. وسلام و احترام.
دا پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچني اختر مبارکي لومړی د ازادۍ راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټولو مسلمانانو ورونو ته د زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د دې کوچني اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټولو عبادتونو خدای پاک قبول کا. امر ته دعاګانی کوي. الله موسه د خدای په تخنیکی چارې پر مخ دغه میسه نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو اوري نن د جوزا 15 د جون ل 15 سره برابر ده. د چاپریال ساتنه دی خوندیتوب دی اونې پایل هم دی. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې په دې هیواد کې چاپریالي ستونزې مخ په ډېرې دوري په تیر بیا د کابل ککړې هوا خلک ډېر اندېښمن کړي دي. ناجیه صافی پرې راپورټ لري.
د غبرګولی 15 د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب اونۍ په افغانستان کې داسې مهال پیلېږي چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په کابل او د هیواد په یو شمېر ګڼمېشتو ښارونو کې د ناوړه محیطي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې چارواکي په ښارونو کې د نفوسو ډېروالی، د اړوندو ادارو له لورې نه همکاري، د قوانینو نه پلي کېدل، په هیواد کې د چاپیریالي وضعیت د خرابېدو او د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یادوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال عزت الله صدیقی په دې اړه وویل:
د هوا د نظارت د کیفیت د دستګاه او د اخستلو لپاره مطرحه جوړه کړې ده تر څو هغه موږ د مالی بنسټونو سره شریک او دغو لپاره بودیجې وخت. موږ اساسي ستونزې د بودیجې کمښت دی، همدارنګه د قانون نه پلي کېدل دي، د خلکو د خانه، د دولتي ادارو د خانه، په مجموع کې د چاپیریال موضوع نوې موضوع ده، د تخنیکی امکاناتو نشتون، د لابراتوارونو او تجهیزاتو ده.
د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي که افغان حکومت د چاپیریال ساتنې موضوع د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل نه کړي، د چاپیریال وضعیت به نور هم خراب شي. په کابل ښار کې د چاپیریال په برخه کې کمه پاملرنه او د نفوسو ډېروالی د دې لامل شوی چې دا ښار یو له ککړو پلازمینو یاد شي. د چاپیریال ساتنې اداره په موټرو کې د بې کیفیته تیلو استعمال، د سړکونو خرابوالی، د نفوسو ډېروالی، د خښتو د بټۍ موجودیت، فابریکې او په حمامونو او هوټلونو کې د سوند بې کیفیته موادو سوځول د هوا د ککړېدو مهم لاملونه بولي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ټولنه بیا وایي له سرحدونو د بې کیفیته تیلو واردول او د اړوندو ادارو بې غوري د چاپیریال په ککړتیا کې مهم رول لري. د دې ټولنې ویان حمدالله یوسفی وویل:
د قسمت یو غویدی کار یې چنانی صورت نه گرفته،
د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه دی سوی، همدارنګه له سرحدونو په غیر قانونی ډول بې کیفیته تیل واردېږي او کابل ښار کې حتی هغه زاړه او دود لرونکي موټر هم نه درول کېږي چې هوا ککړوي. دا ټول ستونزې راپېښې کړې دي.
د یادونې ده چې مخکې د حکومت د یو اقدام له مخې د پنجشنبې ورځ په کابل کې ځکه رخصتي اعلان کړې وه چې د موټرو تګ راتګ کم او د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي، خو د تیر کال په هود میاشت کې حکومت دا رخصتي هم لغوه کړه. په ورته وخت کې د چارو کارپوه او د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی مرستیال عبدالولی مدقیق وای هغه ادارې چې د چاپیریال ساتنې مسولیت لري په دې برخه کې خپل مسولیت سم نه دی ادا کړی.
هغه دولتي ادارات چې د چاپیریال په حصہ کې مستقیما تړاو لري او یو مسولیت لري. په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې په تیرو کلو کې هم زما تجربه دا ده تر اوسه پورې هم هغوی دې مسلې ته پاملرنه نه ده کړې، د مسؤلانه برخورد نه ده ورسره کړی او موږ د دې شاهد یو چې هر کال د چاپیریال ستونزې مشکلات زیاتیږي او کمیږي، نه خصوصا د کابل په ښار کې او په لویو ښارونو کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول زرګونه کسان په ځانګړي ډول ماشومان د ککړې هوا او ناوړه چاپیریال له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په تیرو 14 کلونو کې په کراتو د چاپیریال د ککړتیا په اړه اندېښنې په ډاګه شوې، خو لیدل کېږي چې لا هم د اندېښنې پر ځای دي او دولتي ادارې نه دي توانېدلې چې دې ستونزې ته د حل یوه اساسي لار پیدا کړي.
په افغانستان کې مو د چاپیریالي ستونزو په باب راپور واورېد. خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اوس سالمه مسلې ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د ناټو له سرمنشي سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. تر دې مخکې ښاغلي خلیلزاد پر دې مسالې د جرمني له عالي رتبه چارواکو سره خبرې کړې وې. د سولې عالي شورا له مخالفو وسلوالو غواړي له هغو کسانو سره همکاري وکړي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د دې شورا ویان د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د سولې ولسي حرکت د ځینو غړو تر بیول کېدو وروسته له ازادي راډیو سره دا خبره وکړه. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای دی له ایران سره خبرو ته تیار دی، خو د تهران په وړاندې هر وخت د پوځي اقدام چانس سته. ډونالد ټرمپ چې دا مهال په بریتانیا کې دی په رسمي سفر کې دی، وان ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره وکړه. مشکوکو افراطي وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل شوي دي. اوکراین وایي چې درې سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په شخړه کې وژل شوي دي او لږ تر لږه درې نور ژوبل شوي دي. او د کرکټ د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. جنوبي افریقا چې دا غلو به پیل کړي ده په 15 اوور کې دی، 133 منډې کړي دي او تر اوسه پورې 15 لوبغاړي سوځېدلي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ د ازادي راډیو په پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونو دوهمه نیمه تر رسیدلو لکه څنګه چې مې مخکې وویل، دا برخه مو د ازادي راډیو دوه نیوزو خبرونو ته ځانګړې شوې ده.
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه، اوس دغه مینه چې سړی ګوري په داسې کرکه بدله شوې ده.
ژوند په شیبو کې مو اختری زو دودونو ته کتنه کړې او د غراز د بل پروګرام اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. خو لومړی د اساسي بشري حقوقو اونیز پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملما سره خبرې کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت ته په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو. که پښتنه لدی زیرا پیل کړو چې سوله او بشري حقونه سره رابطه لري او بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او خص چاپیریال زون ولرو، نو مونږ کوای چې دغه خص زون د صلح په شیشا کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړم، موږ او تاسو یو انسانان، انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري. نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژنې او خپل هغه حق و حقوق وپېژنې، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کله دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق وپېژنو، د نورو حق و حقوق وپېژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق وپېژندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان. هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که موږ سره صلح نه وي، زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول، درک د مقابل لوري. چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدای سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتر په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالمه وي، قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو، لکه دغه اوس کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نسو چې بشري حقونه مونږ تضمین کو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپیریال برخه ده، که هغه کورنی، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود دی سال دغه باعث وده چه نن مونگا هیچ زون بشری حقونه مونگ نلرو او بالاخره دغه بشری حقونه ضرر ام مونگ پا دنیا که بینو او ام ضرر به پا آخرت که مونگ دیده بینو.
یوا خبر دا هم دا چه فرزندزینی دست فکر کوی که هغه کسان چه اوس جگره کوی بشری حقونه نقضوی دوی و بخل سی راو گختل سی دا که دیشی مثال ثبات سول راشی، آیا دا واقعی سولی در تگ لاره دا چه اغا خلقو بخل چه چه مخ که وجنی کردی دی یا نوری دا سکسی کردی چه پاگو که بشری حقونه نقض شوی دی؟
اسلام موږ ته وایي چې کوی سې ته دیت واخلې، ته کوی سې قصاص واخلې، وصلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسی، زما نور خویندې بې پلاره نسی، بې وروره نسی، زما خویندې بوري نسی، زما مور بې زوی نسی، زما ورور بې وروره نسی. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله موږ د و پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو، ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ موږ سره هندوان سته، موږ سره سکان سته، موږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې دی دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله، یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده د اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه می اومنی په دې لاره چې اختر له کورنۍ او دوستانو سره په خیر او خوښۍ سره تیر کړی ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو نن په یو شمېر ولایتو کې د اختر دی ورځو دودونه چیرو خلق د اختر په ورځو کې کوم دود دستور ډیر خوښوي
اختر کې میلې جوړېږي چورې دوی اتان کې خسرۍ کې او ټالونه همستا داګې جنگول دي او ترڅنګ یېږي ستل دي
اولې د وخت په تیریدلو سره ځینې رواجونه کم رنګ کیږي
په هغه وخت کې د خلکو ترمنځ مینه ډیره وه اوس دغه مینه چې سړی دغه خلکو ګوري دا بیخي په داسې زما په نظر په داسې کرکه بدله شوې ده
قدر مندوتن کو د افغانستان خلکو به شاو خاتسوار لسو کال وړاندې بیلا بیل د خوخی جشن نیول چې بیا د اسلام د دین پر اتاک سره یوازې کوچنی او لوی اختر د خوخی د جشن نیول لپاره ځنګړی شول چې تر دې د مهم منزل کیږي کوچنی اختر چې له روژی وروسته راځي خلک په ډیر خوخی سره تیاری ورته نیسي نوې جامې جوړوي ډول ډول وچی او لمدی میوې او نور خواړه برابروي بیا کشران د مشرانو کور ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي هغه څه چې ډیر معمول دي هغه د اختر په ورځو کې په هر کور کې د دسترخوان غوړول دي چې رنګارنګ میوه ښکلی کړی وي په پیل کې ورځو په اختر کې د دودونو تاریخ چي ده د علوم اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست په دې اکله وایي
اختر دودو رچی دی د یو ټولنې هویت دی چې کله د اسلام سپېڅلی دین د لومړۍ هجري پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې رالی نو دغه د اختر د اسلام جشن د کوچني اختر دود هم ورسره رالی هر ولایت یا هر سیمه یو لوی زود هغه د دودونو خاصې یو ځانګړتیاوې لري ځان ته په اختر کې میلې جوړېږي چورې دوی اتان کې خسرۍ کې او ټالونه همستا داګې جنګول دي او ترڅنګ یې غېږي ستل دي دا په رقم رقم میلو باندې دوی سرګرمی او ځان بوختي چې ټول رسمي درې ورځې دي او نور یوه اونۍ لس ورځې هم دوام کوي په دغه اختر کې د نامزاد او جنوال کوان د پاره یو بل کور ته جوړي وروړي دا وی کر هم وروړي کیږي او د زوم کر هم وروړي کیږي په ټوله کې د دوه اخترونو تاریخچه 1400 کال مخکې ته رسیږي خو دغه دودونه د وخت پر تیریدو سره ماستر سی ویل یعنی هغه عصر توب یا هغه امکانات د وسایتو د جامو او په خپل سیمه ایزه کچه باندې خپل اختر لمانځي
اخترونه په ټول افغانستان کې په لږ څه توپیر سره منځل کیږي د هلمند اوسیدونکو ملک وایي چې دوی د کوچني اختر په ورځ په سالالوي بیا رغلو میلمنو ته پخوي
په اول ورځ په سنوم بالال کې خلک راتلی سپینځري سیاسري چاوي ډوډۍ خوړل به تتلی زه د کور ته تلم داغه د بل کور ته تلی مطلب دا سیاسري ما باندې خود یو لاس دولس نفره بسو دی بتللی وای ستا کوته تتلی د بل کوته تتلی خپل شوخه کول نه وو سموستا هغه بخورل په خندا به ته وتل به ته ما کوته تتلی یا د کوته تتلی یا ستا کوته تتلی خو مطلب په دغه درې ورځې اختر په ډیر رقم د خلکو تیروي
د اختر په شپه د لاس په خوسره کول ل ډیرو په خانه او دودونو څخه شمیرل کیږي هغه میرمنو او جنکه یو بچی لاسونه سره کول په یو کور کې بسره ټولی دلی بیا به یوی دی بلی لاس پخی ورته سره کول اته وشت کله نظر مینه وای دی چالاسونو بچی رنگ ونیو نو دی نورو په نظر به خوشبخته حساب دیله
نکروز مکول زو کول رسم جات به راس از ما لاسونه از ما پشی از ما د کوشنیغه نکروز کای از زستا د کوم ته از ما زره راس وک از ما د کوشنیغه وک یو به بلته مول شي راس یو د بل سره همکاري مکول بیا د 500 روپیا د سل په مخسر د ټول کورنۍ لاسونه سره کېدل پشی سره کېدل زرنه پاکیتل راګه
میرمنې لختر څخه میاشت مخکې د کورونو د ښکلا لپاره ځانونه خستړي کوي د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په کورنۍ کې دا دود له ډیر پخوا راهیسې دود دی چې د اختر لپاره پردې په لاس ګنډي او کور په ګلانو ګلپوش کوي.
دا پردې په خامکو باندې ګنډو، میاشت هم په دا خامکو باندې وهو، بیا موږ مری هم کوو، ښه واګونه جوړوو، ښه کلمې جوړوو، ښه د عکسو ځایونه جوړوو، ښه ګلان جوړوو. د اختر په ورځ باندې په خپل په کورو کې وهو. زموږ د ټولو خاندان دغه اتمی دود ده چې موږ دغه پردې د مری د عکسو ځایو په مری جوړوو. بیا چې موږ جوړ کړل د دختر په ورځ باندې بیا دیوالو باندې دغه لګوو. بل وخت نه، بل وخت دغه ساده کورونه دي، دغه دیوالونه څلور دیوالونه دي چې موږ ورته ګورو خلاص.
ځوانان بیا اختر له کور نه په بهر ډیر تیروي، له خپلو ملګرو او همزولو سره چکر ځي او خپل وخت خوښ تیروي. 22 کلن نوراغا وایي چې دوی بیا په اختر کې پارکونو ته ډیر ځي.
په خپل ځوانان چې راټولېږو لوبې زو، مثلا پارک شار ته زو، مثلا دیکھو تا خواته چکر مکر کشی نشی وو گاو گنو ور تا کور کی ناس نو دبار نه ک مثلا یو شی سو یا چر برګ یا مثلا میو میو شی چوز فکر سا وات اند ولان پسر جمو بیا مثلا نغه وسار شی چوز بس په پارک مارک چمی کور سو فکر سا غرم مثلا بس ولال تصرفون اند ولینو.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغرد دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیو نه دی جوند پوشیبو که خبرونه هر وقت آورم دیر استفاده می تنه کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پاره. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواهیگی.
ماشومان ځان ته بیا بیل دنیا لري. د هغو لپاره بیا د اختر خوښي د اختر مبارکۍ په ټولولو کې وي. ډلې ډلې د دوستانو کورونو ته ورځي، څوک نغدې پیسې او ځینې هم وچه میوه ورکوي. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې لا هم د دوی په سیمه کې ماشومانو ته اخترۍ هماغسې د پخوا په څیر ورکول کېږي.
د سهار به د لکانو نجونو مشرانو سړیو یا ښځو ته چې ورتلل د مشرانو یا سپینسر و خود و سلو با دا مشومان یا دا وره بی برخ نلیگل. یو دا دیر پزل پوری و بل داو چه پوی وکلی که با دا سه چو برخی وی چه موگ با غیطا کایل ویو. کایل آغا چطه ویل کیگی زو موگ پا لحجه که چه آغا دی نور و جمعتوالو یا کلیوالو پا نسبت پا غم او پا خدی که سر خپل وی. نو دا غا دی کایل غړو کورنۍ به ټولو د اختر د لومړۍ ورځې ډوډۍ داسې به یې خوړه چې د یوه سر نه به یې پیل وکړه. مثلا یو یو شخوند یا یوه یوه ګوله به یې په یوه کور کې خوړه، ځکه ډېر کورونه به و کنه. په موږ کې د اختر د ورځې عمده خوراک هغه می وریژې او نګه یا زیړ غوړي دي. هغه وریژې چې تاسو یې نه پوهیږم ډنډکی بولئ که څه ورته وایي، دا هغه بنیادی اساسی خوراک و نور شیان به م و، خو د دغې نه به هیڅ کوم نه تیرېدل.
د اختر تر ټولو مهم دود دوستانو او خپلوانو سره راشه درشه ده. په دې کار سره یو د بل له احوال څخه خبریږو او دوستی زیاتیږي. خو نن سبا انټرنیټي اسانتیاوو تګ راتګ یو څه کم کړی دی. په دې هکله او ځینو نورو دودونو په باب مو د پوهنتون له استاد داود ناظم سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کم دودونه چې په ټولنه کې خواره دي د هغې اغیز هم هماغسې ټولنې ته مفید ګټورې او اغیزناکې دي. کوشش باید وشي چې په اسلامي ټولنو کې دغه د ښېګڼو یو ښه غنیمت فرصت له لاسه ورنه کړل شي او دا د اختر مبارکۍ اختریزې اخترانې دا باید وساتل شي او لا پیاوړي شي.
اکراسو یو بل رواج د پختر کې معمولا موږ له روغه د تاګ را تاګ د چې د ډیر بخاریش نه په میراث را پاتې ده. په دې کې څومره بدلون راغلی ده؟
بدلون دا ده چې په خو به خلک ډیر په پخو تلل، اوس په موټرو کې ځي. په خو به په اسونو او خانو تلل، اوس په خکلو لنکلوزرو کې ځي یا به سراچو او په کورولاو کې ځي. دا یو تغییر ده. بل تغییر په نوې ټکنالوژي کې هم څرګندېږي چې اوس پکې فیسبوکونه، انټرنیټ، رادیو، تلویزیون او داسې نورې وسیلې رامنځته شوې دي چې د هغو له لارې هم دغه پیغامونه سره لیږي رالیږي.
دا څومره ښه ده. پخوا به د یو چا کور ته ورتلې مبارکي به دې کوله، اوس هغه کار یې لنډ کړی، په ټلیفون کې مبارکي کیږي.
زما په نظر دغه د اختر مبارکیو دو تیلا پیاوړتیا بخلې، نوی رنګ یې ورکړی، ښکلی خوند یې ورکړی، داسې یو د بل ممانعت نه کوي. که چېرته په تلیفون سره مبارکي ورکړي، هغه بیا یو بل ته د ورتګ هڅېدنه زیاتوي او دغه دود لا پیاوړی کوي. یعنی تلیفون، مسنجر، فیسبوک، په دې کې د پیغامونه لیږل رالیږل دا تګ راتګ لا پیاوړی کوي، نه دا چې هغه کمرنګ کوي. ځکه د خلکو په زړونو کې، په سترګو کې، په فکرونو کې اختر ځلیږي او تریخوان دخلی.
استاد فکر نده که وی چه پا تلیفون که دی اختر مبارکی یا دول تنبلی ده که دیو چا کورتا ورسی لاله خبری که اغل نزدی گور یا دی زوند حالات در تمالی میگی، مگر پا تلیفون که خدا طول نسی در که وی
روابط وسی شوی دی تر سونه چه وسوی ورزی حق دارانو تا چه بیا و پویگی چه وقت را کم شه او ما ته هم میلمان زیاد رازی، نو بیا لف تلیفون نه لا پس استفاده کوی، دا لا پیاوری کوی، دا دودونه، نه دا چه کم رنگ کویه.
یو بل څه چې معمولا په دغه کوچني اختر کې ډیر یغه دی بیلابیل خوړو برابرول وي، په دوه کې په خاطر وسه څومره بدون راغلی. مثلا په خو به اکثره کسانو په کور کې ځینې شیان په خول خو اوس بازار نه تیار اخلي، اتاس نظر په دې اکلا سره
خامخا د وخت په تیریدو سره ځینې طبیعي بدلونونه په لباسونو کې، په خوراکونو کې زیرازی، ځینې وخت دغه غوړ کې به کلچې پخولې، د روغن جوشه به پخولې په رنگ رنگ اشکال، اوس هم ځینې پخوي، خو نواوري پکې راغلی ده، گوشی فیل پکې پیدا شوی دی. مثلا ډیرو کورو کې دا پخپله پخوي. بیا معمولا د اخترو کې افغانان په دې باندې ډیر ویاړي، میلمه ته ستی چې ته وخت لدم خپل کور کې پخ کړی دی.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې مرور دوستان په اختر کې سره پخلاشي او پخوانی دودونه ژوندۍ پاتشي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
چمپ بیر کے ہم جو